قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين. كچري پزمکه باندې فرشته او سيده د اطمینان سره او د اطمینان سره د اوسېدو څه مطلب دی؟ چې دلته اوسېدې د دې ځای اوسېدو والوې.
لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا.
نو بیا به الله تعالی د اسمان نه فرشتې رالېږلې وې او هغوی به بیا رسولان وو. الله تعالی د انسانانو لپاره یو انسان رسول په دې وجه راولېږو ځکه چې په ځمکه باندې ټول انسانان اوسیږي. د الله تعالی د پاره ګرانه نه وه فرشتې خو هسې هم ځمکې ته راکوزیږي. لیکن د هغوی اعتراض په دې خبره وو چې فرشته ولې رسول نه دی، فرشتې ولې پیغام نه راوړي. په سورة الانعام کې راغلی دی چې که فرض کړه یو فرشته رسول هم راغلی وی نو هغه خو به هم په انساني شکل کې راتلو. د فرشتې شکل خو انسان نشي برداشت کولی، او که په انساني شکل کې راتلی نو بیا به هم خلکو وی چې موږ خو کنفیوز یو، دا خو انسان دی. نو د الله تعالی ډېر غټ حکمت دی په دې کې چې هغه یو انسان بشر جوړ کړو او راوی لیږو. ګنی الله تعالی ته سګرانه نه وه چې فرشتې پیغام راوړی وی او یو رسول بشر را لېږل چې وو. نو د دې یو بل حکمت هم وو، او هغه حکمت دا وو چې رسول به هغه کارونه کوي د خلکو په مخ کې، هغه به مونځ کوي او خلکو ته به ښایي، خوراک به خوري او خلک به پوهه کوي، د شپې به سمري او خلکو ته به ښایي، او د خوبه به راپاسي او خلکو ته به هر څوک ښایي، په غمونو باندې به اوښکې هم بیوي او صبر به هم کوي او خلکو ته به ښایي، د خوشحالۍ په وخت کې به بنده خوشحالي هم مناوهي او په حد کې به اوسیږي، د رشتو به هم خیال ساتل وي او په هغې باندې به صبر هم کول وي چې کله د خلکو نه تکلیف یا غم میلاو شي، او د هغې باوجود به رشتې جوړول وي، د الله په خاطر به محبت کول وي. نو فرشتې به دا هر څه څنګه کول؟ د فرشتو خو نه رشته داری شته، نه هغوی له خوب ورځي، نه ورته لوږه او تنده لګي. فرشتې به بیا په قرآن باندې عمل کول څنګه خیل؟ او خلکو به هم وی چې که هغه عمل کوي نو هغه خو فرشته ده او موږ خو انسانان یو، زموږ خو دومره طاقت نشته. نو الله تعالی د بنیانو اصلاح غواړي، ځکه انسان پیغمبر جوړ کړو او راوی لیږو، ځکه چې د خلکو تزکیه وشي، چې د هغوی په ژوند کې تبدیلی او بهتري راشي. او که چېرې پیغمبر فرشته وي نو موږ به بیا دا هم وی چې هغه خو فرشته ده، هغو ته زموږ د کمزورو څه پته ده، او هغه د اولاد د غم نه څه خبر ده، ځکه چې د فرشتو خو اولاد هم نه وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اولاد غم هم زغملی وو او موږ ته یې ښودلی وو، برداشت کړی وو او موږ ته یې ښیلی وو، په جنګ کې زخمي شوی وو هغه یې راته هم ښیلی وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د رشته دارانو نه هم ډیر تکلیفونه میلاو شوي وو، او د هغو نه زیات د اولاد غم چا برداشت کړی دی؟ د هغو ټول اولاد د هغو په ژوند کې وفات شوی وو سوای د حضرت فاطمه رضی الله عنها نه، یو زوی هم ژوندی نه وو پاتې شوی. نو د هغو نه زیاتې قربانۍ چا د دین دپاره ورکړی وې او د دین په لاره کې خبرې برداشت کړي وې؟ نن موږ دا نه شو ویلی چې که هغه غمونه برداشت کړي وو نو هغو ته څه پته وه. او ځینې خلک وایي چې د هغو خبره مه کوئ، نو ولې به د هغو خبره نه کوو؟ الله تعالی هغه زموږ دپاره یو بهترینه نمونه جوړ کړی وو، رول ماډل یې رالېږلی وو چې د هغو نه زده کوئ، د چا نه به زده کوو؟ ولې د هغو زړه نه وو؟ هغو خو به هر څه محسوسول، لوږه او تنده به ورته لګېده، ولې هغه به نه پریشانه کېدو؟ ها، هغه انسان وو او دا ټولې کمزورۍ د هغو سره هم وې، لیکن د هغو عمل جدا وو. او دغه موږ ته زده کول دي چې په ژوند کې به د حالاتو سره څنګه مقابله کوئ، چې کله تکلیف راشي چې خپل ځان به څنګه قابو کوئ د غم په وخت کې. د دې نه خو موږ ته صبر زده کول دي، او د هغو نه خو موږ ته عبادت زده کول وو. بې شکه موږ د هغو لیول ته نشو رسېدی، خو زده کول خو موږ ته د هغو نه دي. خو هغو 100% کړی وی سل فیصد او مونږ دا غی لسمه حصہ هم وکړو نو دا لویه خبره ده. لیکن مونږ ته هغوی طرف ته کتل دي. دا سینه دی ویل چې هغوی خو رسولانو دا غوی نه مونږ سیز د کولی شو. نو نه دا غی نه مونږ ته سیز د کول دي، ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع ضروری ده، او هم دا وجه ده چې الله تعالی رسول بشر راولېږو. د هغوی زبردست ژوندونونه وو او په هغې کې کمال دی. یو انسان داسې کیدی شي نو نور هم داسې کولی شي، نو هغه خو د کمال خبره نه ده. فرشتې خو د الله په مرضۍ چلیږي، ځکه چې د هغوی سره اختیار نشته. بله دا چې د هغوی سره انساني کمزوری نشته، هغوی ته لوږه او تنده نه لګي، نه د هغوی غمونه او پریشانۍ وي، نه یې اولاد شته، داسې زونه د هغوی دپاره نشته. او دغه خو کمال دی چې رسولان زمونږ په شان بندیان وو او زمونږ په شان فیلینګز وو، لیکن بیا هم هغوی کمال والا پرسنالیټیز وو او مونږ هغوی د بشر نه واخیستل او نور مترینه جوړ کړو. نو بیا کوم کمال دی؟ فرشتې خو هسې هم هر وخت عبادتونه کوي. کمال خدا دی چې هغوی انسانان وو او داسې ښه کردار واله وو، او چې کله مونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نور ووایو نو بیا هغه مونږ د خپل مقام نه ښکته کړو. هغه یو انسان وو، بشر وو، او بیا هم په ټولو انسانانو کې د هغه دومره اوچت اخلاق وو، او خلکو ته دا خبره ثابته کړه چې یو انسان هم داسې کیدی شي. دا دی کمال. قل ووایه کفا بالله شهیدا بینی وبینکم، کافی دی الله گوا ستاسو او زما په منځ کې، تاسو چې کوم انکار وکړو نو په دې باندې الله تعالی گوا دی، هغه ګوري. دا تاسو چې زما مخالفت کوئ نو الله تعالی ګوري، او زما په پیغمبرۍ، زما په نبوت او رسالت باندې هم الله تعالی گواه دی، او ستاسو په انکار باندې هم الله تعالی گواه دی. انه کان بعباده خبیرا بصیرا، بیشک هغه خبر دی د خپلو بندیانو په هر کار باندې، په هر فعل، په هر سوچ باندې، د هغوی په هر خبره هغه ښه خبر دی او هغه خلیدو والی دی. دا تاسو چې کوم انکار کوئ چې دوی ولې معجزې غواړي، نو په اصل کې خبره دا ده چې د دننه نه دوی انکار کوي، منل نه غواړي. دا خبره ده، نو په دې وجه دوی دا بهانې کوي چې دا معجزه وخیا، هغه معجزه وخیا، دا ټولې بهانې دي. ومن یهد الله فهو المهتد، او چاله چې الله تعالی هدایت ورکړي نو هغه هدایت موندو والی دی. ومن یدلل، او څوک چې هغه گمراه کړي، فلن تجد لهم اولیاء من دونه، هغه به د خپل ځان دپاره څوک مددګار ونه مومي د الله نه سوا. ګورئ، دا یوه اهمه خبره ده چې چاله الله تعالی هدایت ورکړي نو هغه هدایت عمومي، او د چا د گمراه کولو چې الله تعالی فیصله وکړي د بیلاری کولو، نو بیا به د هغوی دپاره څوک دوست نه وي، څوک کارساز به نه وي د الله نه سوا، او هغو له څوک بیا هدایت نشي ورکولی. د دې څه مطلب دی چې الله څوک گمراه کړي؟ د دې مطلب دی چې الله تعالی څوک په زور باندې نه نیسي چې د هدایت لارې لی راولي. چې څوک کومه لاره خوښوي نو الله تعالی یې په هغې باندې روان کړي، ځکه چې الله تعالی انسان ته دوه لارې ښیلي دي. د ښه او بد پوهه یې ورله ورکړي ده. اوس خوښه د انسان ده چې هغه شکرګزار جوړیږي، د الله په لاره ځي، او که هغه ناشکره جوړیږي، بده لاره خوښوي. الله تعالی انسان له اختیار ورکړی دی، مرضی ورله ورکړی ده چې هغه ځان له په خپله لاره خوښه کړي. هدایت او ګمراهي دواړه لارې ورته وښیلې. ځینې خلک نافرمانه اوسېدل غواړي، د گمراهی ژوند تیرولی خوښ کړی وي، هغو ته د هدایت لاره ښه ښکاره ده. یعنی انسان ته د هدایت لاره ښه ښکاره ده، خو هغه راتلل نه غواړي، هغه په خپله گمراهی خوښوي او خپل ځان ورته آزاد ښکاري. نو الله تعالی د چا سره زبردستی نه کوي، او زموږ په دین کې زبردستی نشته دی. ذکر خو اللہ تعالیٰ فرمائلی ہم دی پا قرآن مجید کی لا اکراہ فی الدین. اللہ تعالیٰ بندلا فری ویل ور کرے دے, اختیاری ور کرے دے چی اے انسانا خوخستا دا او کم خلق چوائی چی دین اسلام دا توری پا زور خور شوے دے نو دا خبر غلط دا, زمونگ دا دین دا سی سوچ ندے, دا دے اجازت نشتا, کچاری دا سی وے نو بیا زمونگ سو ضرورت وو. اللہ تعالیٰ با فرشتے نازلی کری وے, هغوی با طول خلق بیا سیده کرده و اللہ تعالی غواری چی بنده دخپلی مرزای خوشحالی سر راشی او دخپلی رضامندی سر اللہ تعالی طرف تراشی, بیا با اللہ تعالی انسان د فرشتو پشان جوڑ کرده و اوس چی صبح دخپلی مرزای سر اللہ تعالی طرف تخکته شی چی انسان خپل مرزی پریک دی چی یا اللہ تا خو مال ازادی را کرده دا خوزو دا ناخلم بلکه زو بستا پا مرزای باندیزم ستا حکم پا سرسترگو زستا غلامی طرف تراتلو غواړم. دا د الله تعالی مطلوب ده دا داسې بندیان د الله تعالی خواږو بندیان وي. الله تعالی د چا سره زور نه کوي چې بنده په خپله راشي د پوهې سره راشي. چې څوک گمراهی خوښوي نو هغو ته بیا هدایت نه میلاویږي. الله تعالی فرمایلی دی چې څوک بېلاري کېدل غواړي نو هغه به ځان له څوکولي بیا نه مومي, څوک مددګار به نه وي داغو. یعنی چې کله یو کس اراده وکړي چې زه نه منم, کو د هغو مخې له بیا ډېر هم دلیلونه راشي, ثبوتونه راشي, نو هغو له بیا څوک هدایت نشي ورکولی. د هغو زړو بیا د الله نه سوا هیڅوک هم نشي بدلولی, او دا ډېر خطرناک مقام دی چې کله یو بنده انکار وکړي چې زه نه منم, او چې څوک په دلیل باندې پوهیږي او هغه هدایت طرف ته راشي نو هغه بیا هدایت موندی شي, او چې څوک اراده وکړي چې زه نه منم کو خلک ډېر هم پوهه کوي هغو له بیا څوک هدایت نشي ورکولی, او د داسې خلکو به بیا څنګه حشر وي. ونحشرهم یوم القیامة علی وجوههم عمیا وبکما وصما, هغوی به د قیامت په ورځ په خپلو مخونو باندې ړاندو چاړاګان او کاڼو رایوزی شي. دی وړاندو گنگیان او کانو ولی جوړیږي, او هغه هم الٹا یعنی پړ مخی, سر به ښکته وي او خپې به بروي. داسې سزا هغې له ولې ورکړی کیږي؟ ځکه چې د انسان څنګه جرم وي نو سزا ورته هم د هغې مطابق ملاویږي. دا خلک چې وو دوی حق ولیدو او د هغې نه ړاندو شول. د حق د اورېدو نه ړاندو وو, د حق د اورېدو نه گنگیان وو, د الله کلام د دوی مخې له راغی, او دی داسې شول لکه چې ړانده وي, او دی داسې شول لکه چې ګونګیان او کاڼه وي. نه یې کتل غوښتل او نه یې اورېدل غوښتل, نه یې لوستل غوښتل, په خپله یې هم نه وي او په بل باندې به یې هم نه اورېدل. داسې وه لکه چې بوج وو په هغوی باندې. هغوی خپل ژوند په نورو کارونو کې تیر کړو خو دې طرف ته را نغلل. که څوک اورېدل غواړي نو بیا هغوی له خلق بلنه هم ورکوي چې راشه یو واوري, او هغوی به اورېدل داسې کړل لکه چې نه وي اورېدلې, په خپلې و نه اورېدل او نه یې د پوهېدو کوشش وکړو. نو هغوی د اورېدو لیدو او ویلو صلاحیتونه استعمال نه کړل, او الله تعالی هغوی له دا سترګې غوږونه او جبه د دې لپاره ورکړي دي چې انسان حق وپېژني, د الله تعالی په خبره پوه شي چې زما رب مال سو حکم را کړی دی. لیکن کو انسان د حق ته اورېدو لیدو او لوستو صلاحیتونه استعمال نه کړي نو لکه څنګه چې هغوی روحاني طور په دنیا کې ړاندو کاڼو ګونګیان وو, نو د قیامت په ورځ به الله تعالی جسمانی طور داسې کړي هغوی. قرآن وی هغه نه وایي ځان پېنه پوهه کوي. که څوک ورله دین طرف ته د راتلو بلنه ورکړي نو هغوی نه ځي, او که لاړ شي نو دومره لیټ لاړ شي چې درس ختم شوی وي, ځکه چې زموږ په غوږونو کې څه خبره لاړه نه شي. او که چېرې د درس په وخت کې موجود هم وي نو بیا کله مخ یو خوا اړوي او کله بل خوا, ډېر انکمفرټبل وي, اورېدل یې نه غواړي. چې کله درس ختم شي نو بیا راوځي او ګپ شپ شروع کړي. د الله خبره داسې اوایډ کوي د هغې نه پټیږي, نه یې اوري, نه یې وایي, او نه یې د بل نه تپوس کوي چې ځان پوه کړي. نو داسې بنده ته به بیا هدایت څنګه ملاوېدی شي؟ چې خبرې اورېدو ته او پوهېدو ته تیار نه وي، لیدو ته تیار نه وي، نو په دې وجه به د دې خلکو داسې انجام وي. نن څومره ذریعې دي، فونز دي، ټي وي دي، میسیجز دي، ویډیوز دي، که په دې هر څه باندې د دین څو خبره راشي، هغه څوک اورېدل نه غواړي، نو بیا به هدایت څنګه ملاویږي؟ او لا ځان ورته د هر چا نه زیات هدایت یافته ښکاري، چې زموږ نه زیات هدایت د چا سره نشته. الله تعالی دا سترګې، غوږونه او زړه د دې لپاره ورکړي دي چې د دې په ذریعه هغه موږ وپېژنو. دا هغه ذریعې دي چې دماغو ته پیغام رسوي. که تاسو وګورئ یا واورئ، نو هله به دماغو ته ورسي که نه. لیکن که تاسو دا دروازې د لیدو کتو بندې کړئ، چې دا ګیټس بند کړئ، نو هغه به بیا څنګه پوهیږي؟ هدایت به څنګه مومي؟ رب به څنګه پیژني؟ چې خلک د دې نه کار ناخلي، نو الله تعالی به هغوی داسې راپاسوي چې ړانده به وي. یعنی په غوږونو به ډېر څو اورېدل او دې سترګو به ډېر څو کتل، خو د الله تعالی خبره به یې نه اورېده، هغه به یې نه کتله. د ټول جهان سیلونه به یې کول، د دنیا سبقونه به یې وي، خو یو د الله کلام به یې نه وي. په غوږونو به یې میوزیک اورېدو، هر قسمه لکچرز به یې اورېدل، لیکن د یو الله خبرې طرف ته به نه راتلل. ځکه خو اوس ړانده کاڼو او ګونګیان دي. یو سړي تپوس وکړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې د قیامت په ورځ به څنګه خلک په مخ باندې روان وي، چې خپې به یې بره وي او سر به یې لاندې وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کوم ذات په دنیا کې بنده په دوو خپو باندې چلولی شي، نو هغه ذات د قیامت په ورځ په مخ باندې هم په چلولو باندې قادر دی. سوچ کوئ دا به څومره رسوایی وي د هغوی دپاره. داسې ولې ده؟ ځکه چې الله تعالی انسان له ژوند ورکړی و، مهلت یې ورله ورکړی و، ډېر وخت و ورسره، هر طرف ته خپل صلاحیتونه استعمال کړل، خو دې طرف ته رانغلل. د دنیا په معامله کې ښه پوه و، خو د دین په باره کې ورته هیڅ پته نه وه. او د هغوی دا خیال وي چې موږ ډېر ښه پوه یو، د ژوند په هر موړ هغوی له د دین په باره کې سوچ نه راځي. د شپېتو کالو نه پس خو پکار ده چې انسان دین طرف ته راشي. د هغو دپاره خو بیا هیڅ بهانه، هیڅ عذر پاتې نه شو. لیکن د اویا او اتیا کالو شي، بیا هم دغه حال وي، پارټیز لذي، خپل شوقونه هم ښه پوره کوي، او خلک پکې لا وایي چې دا انټي چیدن دا خو ډېره زندهدیله ده، پکار ده چې ټول خلک داسې وي. ټیک ده، د خپل ځان خیال ساتئ، د صحت خیال هم ساتئ، خوشحاله هم اوسېږئ. لیکن داسې نه ده چې هر څو بنده ښه انجوی کوي، مزې چرچې کوي، او الله تعالی ترینه هیر وي، چې ما ته هغو طرف ته تلل دي، هغو طرف ته سوچ نه وي، تر دې وخته پورې ورته د توبې توفیق نه وي میلاو شوی. او ګورئ، بنده په هر عمر کې توبه کولی شي، د واپسۍ لاره شته. الله تعالی دا نه وایي چې نیم عمر دې تیر کړو، ایله اوس راغلی، اوس هم که هوش راشي نو هدایت طرف ته راشئ. مأواهم جهنم. او لیکن چې څوک ټول عمر په دې کارونو کې نښتې وي، د هدایت د موندو کوشش نه کوي، چې د هدایت لار راته میلاو شوې، د هغوی زیه بیا جهنم دی. کلما خبت زدناهم سعیرا. او چې کله د هغې وور په کمیدو شي، نو موږ به هغه زیات کړو. داسې نه ده چې وور به ختم شي او کوئلې به یخی شي. په دنیا کې چې بنده وور ولګوي، نو د هغې د بلولو کوشش نه کوي، نو هغه ختم شي. نو داسې نه ده چې د جهنم وور به د بلېدو نه پس کمزوري شي او ختم به شي. نه، چې کله هم هغه په مړ کېدو شي، نو هغه به نور تیز شي، کمیږي به چرته هم نه. نو د هدایت دومره ضرورت دی. دا یوه خزانه ده. د داسې خلکو به څنګه حشر وي؟ ړاندو کاڼو او چړاګان به راوچتیږي. او بیا هم که خلک دا وایي چې موږ هدایت یافته یو، موږ ته د قرآن څه ضرورت دی؟ او بیا څه ضرورت و چې الله تعالی وحی راولېږله د فرښتې په ذریعه، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره هر څه برداشت کول د دې پیغام د مخکې د رسولو دپاره؟ څه ضرورت و بیا؟ موږ خو هدایت یافته پیدا شوي یو، او هر څه راله راځي، موږ په خپله ښه پوهیږو. نن ډېر کم خلک محسوسوي چې هغوی ته د هدایت ضرورت دی. اوله دا خبره منل دي چې ما ته د هدایت ضرورت دی، اے اللہ مال ہدایت راکڑے زکا خو اللہ تعالی پا سورة الفاتحہ کی منتدا او خیل چی ہدایت غواڑی ہدایت غواڑی دا زاند پارا کچری منتدا ہر سو پتاوا دا ہر سو علم راس روی نو بیا دا دے سو ضرورت وو چی منگ پا ہر رکات کی دا غواڑو ہر ورز منگ منزونا کوو او دا ہدایت دا پارا دعاگانی غواڑو پا منز کی او ہر منزگزار دا دعا ضرور غواڑی دا دے مطلب دے چی منگ تا ضرورت شتا او منگ تا دیر غٹ ضرورت تے دا دے دعا دا غختو زکا چی دا ہدایت نو بغیر جون درون جون دے چی دا بندن لار او رکوی او دا افسوس خبر دادا چی نن هم دیر و خلکو تا دا خبر کی گی چی تاسو تا دا ہدایت ضرورت تے بگر حقی تا دا ہدایت سو اہمیت نخ کاری اللہ اکبر بیا به حقی ہدایت طرف تا سنگ رازی او دا به سنگ تلاش کوی او بیا به د دې لپاره وخت سنگ او باسی ذالک جزاؤهم بانهم کفروا بآیاتنا دا جزا ده هغوی په وجه د دې چې هغوی زموږ د آیتونو نه انکار کړی وو زموږ آیتونه یې ونه منل نه د قرآن آیتونه ومنل نه یې پې خپل ځانونه پوه کړل او نه ورته د هغې څه ضرورت وو او نه یې کائنات طرف ته وکتل چی داغی پا ذریعی اللہ سبحانه و تعالی پیجندلے وے نخی خو ہر طرف تا خوری دی پا دے کائنات کی او یا چی پخپلو نفسونو باندی غور کرے وے چی پسی غور کرے وے پخپلو نفسونو باندی پاغی کی ہم دیری نخی دی یعنی پخپلو زانونو باندی سبحان اللہ نو دے خلکو یو طرف تا ہم اونا کتل او غور او فکریو نکرو وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا او الٹی اعتراضات شروع کړل آیا چې کله مونږ هډوکی شو ریزه ریزه شو نو آیا مونږ به دوباره راوچتیږو او پیدا کیږو به بیا د نوي سرنه دا څنګه کیری شي چې زمونږ هډوکی به داسې چوری چوری شي جسمونه به لاړ شي ختم شي نو الله تعالی فرمایل ولینا اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم ولهذا الله قدرت نلري چاغو پیدا کړی دی جدی پشانی پیدا کړی دی هاغه الله چې اسمانونه او زمکه پیدا کړی دی چې کله د اسمانونو خبر وشي نو پدې کې د ټول کائنات راشي د ټول یونیورس پکې راشي چی کلا دا السماوات خبر راشی آسمان صرف دا آسمانی آسمان نده کم چی مونگ تا پا نظر رازی او آسمانو ندی سائنس دمرا ترقی کری دا او هاگه هم دا دی قلین یعنی لکشان علم پا وجه دا غیر سر هم دا انسان عقل حیران شی سائنس دانان حیران او پریشان دی چی دا کائنات سمرا لوی دی دمرا لوی کائنات پا دے وڑ از مکہ کی دم را ہر سو دی سمندرونو تو گورے غرونو زنگلونو تو گورے سہرا تو گورے مارغان تو گورے میانو گورے دا حیواناتو گورے پا از مکہ بانی سم را جاندار دی پا دے سولر سسٹم کی دا صرف یو از مکہ دا او دا غشان نور دیری سیاری دی ستوری دی شمسی نظامون دی چی دا ټول ملاو شی نو یو گیلکسی تری نجوڑ شی او بیا چې ډیری ګالکسیز ملاو شي نو دا غي نه کلستر جوړ شي او پته نشته چې دا کائنات څومره لوی دی او څومره خور دی په دې کې څومره ډیری ملکی ویز دی کهکشان دی ستوري او سیاري دی ساينس دانان شمارول نه شي په ټریلیونز کې دی په کربونو باندې دومره انفینټ دی هر څو چې دا غي نه اخوا نمبر هم نشته چې باندې او شماري د انسانانو علم خو هم ډیر محدود دی کنه دا غي خو هم یو حد دی انسان بیا سونه شي کولی اانتم اشد خلقا ام السماء بناها الله تعالی فرمایي په سورة النازعات کې په آیا نمبر 27 کې آیا ستاسو پیدا کول ګران دي او کو د آسمان او چې الله تعالی هغه پیدا کړل نو ولې هغه تاسو نشي پیدا کولی وجعل لهم اجلا لا ریب فیه او هغه مقرر کړی دی یو وخت چې په هغې کې هیڅ شک نشته یعنی هر سوی ده همیشه د پاره نه دی جوړ کړی دا هر سو به بیا ختم شي دا د یو مقرر وخته پورې دی او دا داسې مقرر شوی وخت دی چې د هغې په راتلو کې هیڅ شک نشته. دا د انسان مرګ هم کیدی شي او قیامت هم کیدی شي. چې د هغې په راتلو کې هیڅ شک نشته، د الله دپاره یو کار هم مشکل نه دی. او د انسان عقل چې دی نو دا ډیر محدود دی، هغو ته خپل ځان ډیر اوچت ښکاري، خو په حقیقت کې هغه هیڅ هم نه دی. انسان چې کله د الله تعالی متعلق سوچ کوي نو هغه ورته د خپل نظر نه ګوري. چې یو کار زموږ دپاره مشکل وي نو موږ نعوذ بالله د الله تعالی متعلق هم داسې سوچ کوو چې دا چوری چوری هډوکي به بیا څنګه را جمع کیږي. دا زموږ لپاره مشکل دی ځکه چې زموږ طاقت ډیر محدود دی، لیمیټډ دی. او الله تعالی خو على کل شیء قدیر دی، هغه خو هر څه کولی شي چې د کومې موږ سوچ هم نشو کولی. نن هم خلک فضول بحثونه کوي او د قرآن نه پوینټس راوباسي چې دا څنګه کیدی شي، او دغه شان به هغه خلکو هم وی چې دا څنګه کیدی شي. که څوک داسې خبرې کوي نو د هغې د ډسکس کولو هیڅ ضرورت نشته، د هغې د ډسکس کولو هیڅ ضرورت نشته. په هغې باندې بحث مباحثه نه ده پکار، او نه یې د ویلو څه ضرورت دی، او نه یې د خورولو څه ضرورت شته. داسې اعتراضات ډیر دي په انټرنیټ باندې، او چا چې کارټونز جوړ کړي دي نو د هغې د کتو هم ضرورت نشته چاته. چې زه لږ شان وګورم چې څه دي، یعنی هغه خلک غواړي چې هغوی ته په دې طریقه باندې شهرت میلاو شي، څوک چې دا کارټونز جوړوي. او چې څومره خلک د هغوی ویډیوز وګوري نو ظاهره ده چې هغه شان به هغوی ته زیات شهرت میلاو شي، او هغوی ته به د دې نه فایده میلاو شي، پیسې به ورته میلاو شي. دا قسمه خلک د خلکو په ذهنونو کې شکونه او شبهات اچوي، او دا قسمه خلک په قرآن باندې اعتراضات کوي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې اعتراضات کوي. چې کله د بنده سره خپل علم نه وي نو هغوی بیا د داسې خلکو په پراپیګنډا کې راتلی شي، او د هغوی د ایمان د تلو خطره وي. بیا دغه شان یو کس و، ښه ایماندار و، په دین باندې روان و، او د دې خلکو په خبرو کې راغی او مرتد جوړ شو. استغفر الله ربي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی چې یو کس به د ورځې مؤمن وي او د شپې به کافر شي، د شپې به مؤمن وي او سحر له به کافر شي. چې څوک د یو څو منټو دپاره په انټرنیټ باندې کینی او دا قسمه سیزونه وګوري نو د هغو په ایمان کې شکونه پیدا کول واله ډیر دي. چې هغو ته په زړو کې شکونه او وسوسې واچوي نو بیا د بنده په زړو کې وسوسې پیدا شي. او شیطان خو هسې هم لګېدلی دی، نو دا کسان هم د انسانانو په شکل کې شیطانان ناست دي په انټرنیټ باندې. د هغوی مقصد دا وي چې خلک بیلارې کړي، د دین نه د خلکو زړونه توروي، شکونو والا خبرې ورته په زړونو کې اچوي. نو بیا ظاهره ده بنده به د دین نه بدزنه شي او لري به شي. داسې سیزونه موایئ مئ ګورئ، ولې ځانونه په فتنه کې اچوئ؟ ها چې څوک عالمي دین وي او د هغوی سره پوخ علم وي، هغه دې خلکو له د جواب ورکولو دپاره کتی شي. چې په ټویلټ کې ګندګي وي او هغه فلش شوی نه وي، نو ولې تاسو هغه کتل غواړئ؟ په کار ده چې ستاسو د هغې نه کرکه کیږي د داسې سیزونو نه. داسې قسمه غلیز او سقا خبرې ولې خلک سرچ کوي؟ دا خو ګندګي ده، ټیک ده؟ نو د دې سیزونو نه خپل ځانونه ساتئ. په هغه ورځو کې هم د منافقینو څه کار و؟ چې کوم کمزوري مسلمانان به وو، او یا چې به څوک نوي نوي مسلمانان شوي وو، د ټولو خو د حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله عنه په شان ایمان نه و، نو هغوی به د خلکو په زړونو کې دا قسمه شکونه پیدا کول چې دی خو د کسرا د محلونو خبرې کوي، د خلکو سره د خوراک لپاره څه شته دی نه، دو خو ډېرې وعدې کړې وې چې دا دنیا به تاسو ته ښکته شي، او نن موږ دومره په خطره کې یو چې د خپل ځان د بچ کولو کوششونه کوو. دا شان خبرې به یې کولې، او مسلمانان به یې د دین نه بدګمانه کول چې دا قبله ولې بدله کړه، ولې دوی ته د اول سر نه پته نه وه چې قبله کوم طرف ته پکار ده. او ګورئ، دا نوې خبرې نه دي، دا قسمه خلک په هر دور کې تیر شوي دي. او نن خلک په انټرنیټ ناست دي، د خلکو ایمانونه لوټي، او کور په کور باندې دا فتنه ده، او هغوی خپل آوازونه ډیر لری لری رسوي. داغوی آوازونه خو مونږ بندولی نشو، مګر مونږ له پکار دي چې داغوی د آوازونو نه مونږ ړاندو کاڼو او چاړاګان جوړ شو چې مونږ ځانونه سم منبک منعم یون کړو. خلک هر څه وایي خو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعتراضات کوي، داغو په ودونو باندې هر قسمه بکواس خبرې چې کوي نو هغه ما اوری. فأبى الظالمون إلا كفورا، نو انکار وکړو ظالمانو مگر د کفر کولونه. په کفر کې ډیر مخکې لاړل او د باقي هر سنه انکار وکړو، لکه چې راغلی وو چې فأبى الظالمون إلا كفورا، او دلته هم راغلی دي چې ظالمان دي، ځکه چې اکثر خلک ظالمان وي. اکثریت د هر سنه انکار وکړو مگر د کفر نه انکار ونه کړو، د باقي هر سنه انکار وکړو. دلته یو فرمایل چې هغې ظالمان دي چې څوک داسې کوي چې مونږ نه منو چې قیامت به راځي، مونږ نه منو چې دا زاړو هډوکي به بیا راژوندي کېږي، لیکن کفر منی. او په حدیث قدسی کې راځي چې ابن آدم زما تکذیب کوي او هغو له دا زیب نه ورکوي، د هغو سره دا ښه نه ښایي چې هغه زما تکذیب وکړي. او د تکذیب کول څه معنی ده؟ چې انسان وایي چې الله تعالی به څنګه ژوندي کول کوي، یو ځل بنده مړ شي نو دا دي د الله تکذیب کول، دا سوړه خبره نه ده.
قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق،
وایه کو چری تاسو وای مالکان د خزانو د رحمت زما د رب، نو بیا به څه شوي وو؟ نو بیا به تاسو منع کړي وو خرچ کول د ویرې نه. تاسو به ویریدئ چې چرته ختمې نه شي دا خزانې، نو تاسو به نوی خرچ کړي. او په بعضې تفسیرونو کې دا هم راځي چې د رحمت ربي مطلب دی چې یهودیانو ته دا خبره کیږي چې که چېرې دا قرآن ستاسو سره وي، نو تاسو به دا قرآن بیا دغه شان نه و بیان کړی، د دې په بیانولو کې به مو بخل کړی و، دا به مو نه و بیان کړی. او دویمه معنی کومه چې زیاته پوهېدو والا ده، نو هغه دا ده چکه د الله تعالی نعمتونه کوم چې داغو رحمت دی، لکه باران دی، رزق دی، او نور چې څومره هم نعمتونه دي. کچری الله تعالی انسان د دې مالک جوړ کړی وي، نو د انسانانو خو حال دا دی چې هغوی به چرته هم نه و خرچ کړي، هیڅ چا له به یې هم څه نه و ورکړي. او اکثر خلک وایي هم چې شکر دی چې رزق د الله په لاس کې دی، کچری د انسان په لاس کې وي نو مونږ له به دو نوړی هم نوی را کړي. او واقع داسې ده، لیکن الحمدلله چې هغه رب العالمین دی، دا غوس ظرف وګورئ چې هغه هر کافر له هم ورکوي او هر مؤمن له هم ورکوي، فرمانبردار له هم ورکوي او نافرمانه له هم ورکوي، او د کله راسی ورکوي او خرچ کوي په انسانانو باندې. د کله راسی چې انسان پیدا شوی دی، د کله راسی چې دا ځمکه او آسمانونه جوړ دي، د هغه وخت نه الله تعالی خرچ کوي. سبحان الله، هغه خرچ کوي او خرچ کوي، د هغو سره د دې خبرې هیڅ فکر نشته چې زه خرچ کوم او دا هر څه به کم شي او یا به ختم شي، بیا به زه څه کوم، زما خزانې به نه وي. نه، د هغو په خزانو کې هیڅ کمی نه راځي. سبحان الله، که انسان کروڑپتی هم وي که نه، د ورکړې سره د هغو زړه بیا هم ګبراویږي. تاسو ګورئ چې کله خلک چنده ورکوي الا ماشاءالله، بیا هم چې هغه یو ځل ورکړي، دوه ځله ورکړي، په درېیم ځل بیا هغو له دا سوچ راشي چې چېرته په ما باندې کمه نه شي، چېرته زما هر څه ختم نه شي. نو شکر الحمدلله چې دا خزانې تا په خپل لاس کې ایښې دي. که د انسانانو په لاس کې وي نو څه حال به و؟ انسان په خرچ کولو کې څنګه دی؟ وکان الانسان قتورا، هغه په خرچ کولو کې ډیر بخیل دی، هغه نه ورکوي او د هغو لاس هم نه کلاویږي. نو دا د رحمت خزانې په خپل لاس کې ایښودې دي. او الله سبحانه وتعالی د انسانانو حال بیانوي چې د هغوی د بخیلۍ څه حال دی. که چېرې دوی له ورکړی شوی وي نو دوی به حق نه ادا کوو، حق خو دا و چې مخکې نورو له ورکړی وي، نو هغوی به له ځان سره ایښودلی وي. نو دا هم د الله تعالی رحمت دی. او بله دا چې که چېرې دا قرآن د کافرانو په لاس کې وي نو هغوی به دا چرته هم نه و خرچ کړی، دا به یې نه و ورکړی، د دې حق به یې نه و ادا کړی. او دا مونږ له چې الله تعالی راکړی دی، دا د هغو رحمت دی په مونږ باندې. نو آیا مونږ د دې حق ادا کړی دی او که دا مونږ د ځان سره ایښی دی؟ او اوس مخکې د موسی علیه السلام خبره ده، د هغې سره مثال ورکړی شوی دی. ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات، او البته بې شکه موسی علیه السلام له مونږ نهه نښې ورکړي وې. او هغه څنګه نښې وې؟ بینات وې، ښکاره نښې. موسی علیه السلام له خو کافي نښې ورکړی شوې وې، لیکن خاص هغه نښې کومې چې فرعون ته خیالې شوې وې، نو هغه نهه نښې وې. عصا وه، یدی بیزا وه، یعنی یدی بیزا څه وو؟ لاس پې چمکېدو. درېمه، دغه شانې جادوګرانو له شکست ورکړی وو. د سمندر شلېدل وو، قحط وو، طوفان وو، د ملخانو، د سپګو، د چندخانو، یعنی فراګز. او د دې ذکر په سوره اعراف کې هم راغلی دی. دا هغوی ته خیالي شوې وې، دا ښکاره او واضحه نښې وې. فاسأل بني اسرائیل، د بني اسرائیل نه پوښتنه وکړئ. دلته چاته دا خبره کیږي؟ دا کفاری مکه ته کیږي. نو موسی علیه السلام چې کومې نهه نښې راوړې وې، نو هغه د قبطیانو دپاره وې، یعنی د فرعون د قوم دپاره. بني اسرائیل خو د مخکې نه مسلمانان وو، یعنی د موسی علیه السلام قوم بني اسرائیل وو او د فرعون قوم قبطیان وو. نو موسی علیه السلام دا نښې د قبطیانو دپاره راوړې وې چې هغوی ایمان راوړي. تاسو د بني اسرائیل نه سوال وکړئ. اذ جاءهم، چې کله موسی علیه السلام راغی هغوی طرف ته او نښې راوړې. فقال له فرعون، نو هغو ته فرعون ویل، یعنی موسی علیه السلام ته فرعون ویل، انی لأظنک یا موسی مسحورا، ای موسی ما ته خو ته داسې ښکارې لکه چې په تا باندې جادو شوی وي، یعنی چې په چا باندې جادو شي، نو هغه بیا په خپل هوش او حواس کې نه وي، ګډ وډ کارونه کوي. په کار خدا وه چې هغو نښې لیدلې وې او ایمان یې راوړی وې، نو هغه څه وې؟ دا خبره دلته ویلی شوه. دا خبره په دې وجه وشوه دلته ځکه چې نن مونږ د کوم ځای نه خپل سبق شروع کړی و، نو مشرکین مکه هم نښې غوښتلې وې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه چې ته مونږ ته معجزې وښیه. نو هغوی ته وویلی شو چې ستاسو په خپل طاقت او سردارۍ چې کومه لویي ده، او دا تاسو چې نښې غواړئ چې ته مونږ ته نښې وښیه، نو هله به مونږ ایمان راوړو، ګنې مونږ هیڅکله هم ایمان نه راوړو. نو ستاسو نه مخکې هم یو فرعون تیر شوی دی، هغه هم د طاقت، قوت او تکبر یوه نښه وه. هغو ته نهه نښې خیالې شوې وې، او هغه ښه واضحه نښې وې، بینات وې. نو هغو کوم ایمان راوړی وو چې تاسو به ایمان راوړئ؟ فرعون ونه منل، هغو ته نښې وخیالې شولې. نو تاسو کله منئ؟ هغه خو ځان نه ډېر غټ متکبر بادشاه وو، لیکن تاسو وګورئ د هغو بیا څه انجام وو. چې کله هغو معجزې ونه منلې، هغو بس وی چې انا ربکم الاعلا، ای مشرکین مکه تاسو خو نښې غواړئ، خو که د معجزو سره چا ایمان راوړی نو فرعون به راوړی وي. هغه خو نه وو راوړی، نو تاسو بس راوړئ. او که د دې خبرې تپوس کول غواړئ، نو د بني اسرائیل نه وکړئ پوښتنه، د یهودیانو نه تپوس وکړئ. قال، هغه وویل، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. موسی علیه السلام فرعون له دا جواب ورکړو چې تا ته پته ده چې ما انزل هؤلاء، چې نه دي نازل کړي دا نښې مگر چا؟ رب السماوات والارض بصائر، دا نښې ما د ځان نه نه دي راوړي، او تا ته ښه پته ده ځکه چې هغه، یعنی فرعون، موسی علیه السلام پیژندو. تو پوهه شه چې دا نښې ما د ځان نه نه دي راوړي، مګر دا نښې د اسمانونو او د ځمکې د رب د طرف نه دي، او دا بصائر دي. او دا نښې هسې الله تعالی نه دي رالېږلې، بلکې د دلیل د ثبوت دپاره یې رالېږلې دي چې موسی علیه السلام د الله تعالی رسول دی او د الله تعالی پیغام یې راوړی دی. وإني لأظنك يا فرعون مصبورا، او بشک البته زه ګمان کوم چې ته هلاکېدو والی. چې کله فرعون موسی علیه السلام ته وویل چې په تا باندې جادو شوی دی، ته سحر زده، نو موسی علیہ السلام هغه ته په جواب کې ویل چې زما یقین دادی چې تو هلاکې دوواله. الله اکبر. دا مکالمه یعنی ډایلاګ د موسی علیہ السلام د فرعون سره شوی و. چې کله څوک یو بنده خبره منل نه غواړي نو بیا وایي چې په تا باندې جادو شوی دی، په تا باندې خو د جادو اثرات دي، ته خو عجیبه خبرې کوې، ځکه چې د بل بنده اهمیت ختم کړي، د راغورځولو کوشش یې کوي. فأراد نو فرعون اراده وکړه
ان یستفزهم من الارض،
چې هغه راوباسي هغوی د ځمکې نه. هغوی په خپل طاقت باندې ډیر فخر کوي او چې هغوی طرف ته حق خبره راشي د هغوی سره خو څه دلیل وینه، نو بیا خلکو له دمکیانی ورکوي او بیا وایي چې موږ به دې وشړو د ملک نه، ډیپورټ به یې کړو، اکسپیل به یې کړو یا ختم به یې کړو. استغفر الله. او استفزاز سوی چې کله څوک چاته سپک کار شي، استفزاز سوی چې کله څوک چاته سپک کار شي، راوچتی کړي او بهر وغورځوي، دې ته شړل هم ویلی شي او یا وجل هم، د دنیا نه ایستل او یا د هغه ځای نه اوباسل، دواړه خبرې پکې راځي. او مشرکین مکه هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې دغه شان پلانینګ کوو، او دا خبره مخکې هم راغلی وه. په آیت نمبر 76 کې هم دا الفاظ استعمال شوی دي د اهلی ایمان د پاره چې هغوی دغه شان غوښتله چې اهلی ایمان او نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوباسي او یا یې اووجني. او د ابلیس په باره کې هم دا خبره راغلی ده چې تو خپل پیاده او سوارو په هغوی باندې سوارو کړه او هغوی اوباسه د ځمکې نه، که ته داسې کولی شي. نو ابلیس هم دغه کار کړی و، هغه هم اهلی ایمان راوباسي او هم دا کار فرعون کوو او هم دا کار فرعون کوو او هم دا کار مشرکین مکه کول غوښتل. او هغه ټول خلک چې په چا کې د ابلیس خصلتونه وي نو هغوی د ایمان والو سره داسې کول غواړي. نو الله تعالی فرمایل چې هغه یعنی فرعون دا اراده وکړه لیکن په دې کې کامیاب نه شو. فأغرقناه ومن معه جميعا، نو موږ هغه غرق کړو او څوک چې داغو سره وو هغه ټول مونږ غرق کړل. او دغه شان کفار مکه هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قتل کولو اراده کړې وه، نو الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم بچ کړو او بیا په بدر کې داغوی غټ غټ سرداران څنګه قتل شول. وقلنا، او مونږ وې من بعده لبني اسرائيل، او د فرعون د غرقېدو نه پس مونږ بني اسرائیل ته وې، د موسی علیه السلام چې کوم قوم و هغوی ته مو وویل اسکنوا الارض، تاسو اوسېږئ په ځمکه کې. بعضې مفسرین وایي چې دا مصر و، ځینې وایي چې دا فلسطین و، ځکه چې کله موسی علیه السلام خپل قوم د سمندر نه پورې باسو او لاړل بیا هغوی څلوېښت کاله په هغه میدان کې ګرځېدل او بیا هغوی الله تعالی داخل کړل په فلسطین کې او بیا هلته د دې حکومت و. نو د دې نه فلسطین هم مطلب راځي چې اوسه په فلسطین کې، او د داود او سلیمان علیه السلام په زمانه کې دوی ته بیا په مصر باندې قبضه هم ملاو شوی وه، نو دوی هلته هم اوسېدلی وو، نو هغه ځای هم مطلب کېدی شي. هر ځای چې و بهر کیف، خو هغوی ته وویلی شو چې په ځمکه کې اوسئ،